The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
رانو خزرمنو اوریدونکو د دیو راجو خبری خبرونه لا دوام لري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شلمانیټه ده وښه وې دی په پاکستان کې د مخم و افغانستان کې شپږنی میودل ته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
دا خبری خبرونه تاسو ته یو ځل بیا د مهم خبرونو سره ټکونه پیلو
امریکایی چارواکي پلټنې کوي چې آیا په نیویارک او نیوجرسي کې په چاودنو کې ککړتان احمد خان رحمي سره نور کوم بهرنیان ملګری شته او کڅنګه احمد خان رحمی څو ځله پاکستان او افغانستان ته سفر کړی
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیل کیږي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما به نن دغه غونډه ته وینا کوي تمه ده د شام جګړه او د کډوالو مسلې د غونډې مهمې ټکی وي
More countries must recognize the benefits of migration and everyone everywhere must stand up against the animosity that so many refugees, migrants and minority communities face.
تیرامیاش په کوټه کې په وکیلانو باندې د خنړی حمله پاړه د پاکستان په ستري محکمه کې نن د قاضي اوریدو پر وخت د محکمې وکیل حامد خان ویلي مرکزی او صوبایي حکومت دغه ترهګری حمله په اړه معلومات پټوي
اور یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے اس واقعے پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے
سرٹی کی تصویر بدل وز وقت شہید مہم خبروں لنڈیز تھا
د متحده ایالاتو چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چاودنو سره په تړاو نیول شوی مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګرې ډلې سره تړاو نه درلود په دغه بریدونو کې 9 کسان ژوبل شوي وو پولیسو 28 کلن احمد خان رحمی د پیښې سره په تړاو هغه مهال ونیو کله چې تصویر د پیښې په ځای کې په لګول شوی او کمرو کې راغی څېړونکو وایي چې دوی د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ او د ډي ان ای لمخې هم شواهد موندلې دي افغان حکومت وایي که څه هم د نیویارک د بمی بریدونو په تړاو مشکوک نیول شوی کس د امریکا تابعیت لري او ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې نه دی اوسېدلی خو بیا هم افغان حکومت چمتو دی د اړتیا په صورت کې په دې اړه د روانو څېړنو په برخه کې مرسته وکړي په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفیر محب الله محب د یوې اعلامي پترس کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې هم خپره کړې دغه پیښه په سخته ټکو غندلې ده خغلی محب وړاندې ویلي دي چې که د پیښو په تړاو د څېړلو په برخه کې د افغانستان مرسته وغوښتل شي نو دریغ بینه کړی
اخو د هند تنظیم لاندې کشمیر کې یو ترهګر برید کې د ولس هندي اسکرو د وژنې تور په پاکستان باندې لګولو په پاکستان کې د هیواد په بهرنیو چارو پالیسي باندې تود بحثونه راپارولې دي او د هیواد مخالفه سیاسي ګوندونو غړو او په خوانی امنیتي چارواکو ویلي د ناکامه خارجه پالیسي لامل په پاکستان اوس په نړۍ کې هیڅوک هم باور نه کوي
تیره میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حملې په اړه د پاکستان سترې محکمې نن د قضیې د اوریدو پر وخت د محکمې وکیل حامد خان ویلي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دغې ترهګرې حملې په اړه معلومات پټوي دغه راز په دې اړه د سترې محکمې لوی قاضي انور زهیر نن په محکمه کې وویل چې د پیښې د ټپیانو درملنې لپاره ډاکټران پر وخت نه دي رسېدلي په کوټه کې د اګست په 8 نیټه خونړۍ حمله کې 93 کسان وژل شوي وو چې ډیری یې وکیلان وو
اخو د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې نوي شرداش وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي تیره ورځ افغان هوایی ځواکونو د چین او کوټ ولسوالیو اړوند سیمو کې هوایی بریدونه کړي دي چې له امله یې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي او همداراز په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې بیا د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 15 نور داعش وسلوال وژل شوي دي
متحده ایالات وایي 800 هغو کډوالو ته په غلطۍ سره د امریکا تابعیت یا سټیزنشپ ورکړی چې باید د امریکا له خاورې وستل شوی وای د متحده ایالاتو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې 855 داسې کډوالو ته د امریکا تابعیت ورکړل شوی چې له هیوادونو یې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ موجود دی او هم د کډوالۍ په کاغذونو کې زیاته درغلي ده په راپور کې له دغو هیوادونو څخه یادونه نه ده شوې راپور وړاندې لیکي له دغو کسانو څخه لږ تر لږه 3 تنه یې د مهمو ځایونو لکه هوایي ډګر په امنیتي برخه کې کار کوي او 4 تن یې د پولیسو په چوکاټ کې دند لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلیم شهدا پروگرام د دای شو سخت درزی نن به په دې پروگرام کې خبره کوو چې د امریکای په نیویارک نیوجرسي کې شوی هغه حمله چې پکې یو شمېر خلک جوبل شوی دی او پکې نیول شوی تن احمد خان رحمی نمیږي په هغه باندې خبره کوو. څوک د کس ولې د کار کړی او د امریکای په ټولنه کې مسلمانان ځان یو ځای کول ولې نه غواړي، سم مشکلات لري د امریکای په سیاست پر دې پی احساس رات وی او په نړۍ کې د مسلمانانو د خبرګون سره دا د ورځې د دې خبرونه مهمه برخدا خو دایش باندې به خبره کو چې په نړۍ کې د هغو دا وخت عملیات چرته او څنګه روان دي او هغو سرزمکه څومره پاتې ده، وسایل څومره پاتې دي، دا مهم رپورټونه دي او یو شمېر سرنکاران به سره ملګری کیږي. زه رحمان بنریم او د پروګرام پروډوسر دا نایل محمد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
سلیم شهگران اردن کو تټول د مخه درته وایم چې په دې پروګرام کې سره سرنکاران راځي، هغله نفیس ټکر، هغله پیر زبیر شاه، هغله مختار خلیل صاحب، هغله علم پاین صاحب او یو امریکایي سیاستدان چې سکندر خان نومیږي په ډیموکرات ګوند کې کار کوي او زلمی دی د څو سره تعلق ساتي، په دې خبراته خبرې کوي. خو تټول د مخه درته وایم چې یو رپورټ درته تفصیل سره وړاندې کوو چې په دنیا کې د داعش یا د اسلامک سټیټ په اړه تفصیل راکوي. دا رپورټ به درته وړاندې کوو که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. راځه چې د ارباب محمود علي صاحب دغه رپورټ وګونسو.
دا پوښتنه چې ګنې داعش په ځینو علاقو کې د ماتې خوړلو باوجود په اوږده موده کې د ځان د مضبوطولو په هڅه کې کامیاب شوی، دا پوښتنه ډیره ساده ده خو ځواب یې بیا ډیر پیچلی کیدلی شي. داعش ځمکه او پیسې د لاسه بیللې دي. د کړکېچ د سار لپاره د آی ایچ ایس د روستي رپورټ تر مخه د کال 2018 د جنوري د میاشتې تر د جون د میاشتې پورې داعش نږدې 12% علاقه د لاسه بیللې ده. کال 2015 کې د دوی نه 14% علاقه نیولې شوې وه، خو دا ډله اوس هم په 80,000 مربع کیلومتره علاقه باندې قابض ده. دا د یورپ د آیرلینډ ملک برابر علاقه ده. دغسې د داعش آمدن هم کم شوی دی. د روان کال په شروع کې د امریکای د کانګرس په یو رپورټ کې ویل شوی چې دې ترهګرې ډلې خپل ځواکونو ته هر میاشت د 1,290 تر د $1,200 پورې ورکولې. د هر خزې په سر $50 او د هر ماشوم په سر $45 به اضافي ورکولې. د روان میاشتې په شروع کې سینیټر باب کیسی کونسل آف فارن ریلیشنز نومې د څېړنې ادارې ته خپله وینا کې ویلي وو چې په وروستیو میاشتو کې خپلو جګړمارانو ته د تنخواه ورکولو په خاطر داعش په دې کې کمی راوستې دی. د د پوسی جرنل پیټر ګیسټن له خولې ویلي چې د داعش د تیلو د آمدن ډانچه یې هم په مکمله توګه تباه کړې ده. د یوې اندازې تر مخه کال 2015 کې د داعش وسایل $2 بلین پورې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې د ټولو مالداره ترهګره ډله جوړه شوې وه. خو د امریکا په مشرۍ کې د ځواکونو لخوا د دوی د تیلو او ګیس بنکي نظام او د آمدن نورې سرچینې په نښه کولو سره د دوی وسایل لږ تر لږه 30% راکم شوي دي. په نړۍ کې د دوی د خوښۍ او مرستیالانو څه صورت حال دی نو که دې ته وکتل شي نو د ځمکې او پیسو بیللو باوجود دوی په نړۍ کې ډېرې ډلې متاثره کړې دي. ترهګره ډله لکه مصر کې د انصار بیت المقدس، فلپاین کې ابو سیاف، تونیزیا او لیبیا کې انصار الشریعه، نایجیریا کې بوکو حرام، روس کې کاکاسس امریت او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان او نور داسې ډلو د داعش سره بیعت کړی دی. د ترهګرۍ په خلاف د امریکې د قومي مرکز تر مخه دا وخت داعش په 13 ملکونو کې لږ تر لږه 13 فعاله مرستیاله ډلې لري. دا شمار 2 کاله وړاندې د ادارې د شمار نه 2 چنده سیوا دی. داعش سره نه یوازې زیاتې ډلې ملګري شوې دي بلکې دوی په پیرس، برسلز، امریکا او نورو ملکونو کې نور ترهګر هم متاثره کړي دي. د عراق لپاره د امریکې د قومي امنیت د شورا پخوانی مشر او د امنیت په موضوع د یوې غیر دولتي ادارې نائب مرستیال مشر ډاګلس اولیونت وای د روان کال اخره پورې به د داعش نه ټولې علاقې ونیول شي. د نیو امریکا فاونډیشن مرستیال صدر پیټر برګن د دوی سره اتفاق کوي. دواړه وای که څوک دا نظر لري چې داعش په ګټه کې دی نو دا خلک خپله د داعش په پروپاګندا کې راګیر شوي دي. دوی وای که داعش علاقه بیلی نو دغسې جنگ به هم بیلی. دوی وای داعش یو علاقایي ډله ده ځکه ډېر خارجي وسلوال یې متاثره کړي دي. اولیونت وای خودکش حمله یا په مغرب کې د دوی نه د متاثره شوي خلکو حملې د دوی کمزوري ښایي. ډېر څېړونکي وایي چې د داعش په حقله روایتي سوچ بیا غلط دی. د انسټیټیوټ آف ورلد پالیټکس مرستیال صدر سیبیسیون گورکا وای د داعش د کامیاب اندازه د روایتي پوزي طریقې سره لګول طریقه هم غلط ده. دی وای داعش یو نړیواله او اوخیار ډله ده. دوی خپل کامیابی د خپل مفکورې د خپل شتون او د موجودیت په بنیاد خای نه چې د ځمکه باندې د قبضې په بنیاد. گورکا وای د 11 ستمبر حمله باندې یوازې 15,000 ډالر خرڅ راغلی وو. دومره پیسې خو داعش په شپږو ګنټو کې پیدا کوي، نو تاسو څنګه ویلی شئ چې موږ محفوظ یو؟ د امریکا د دفاع په خوانی سیکرتره میری بیت لانګ وایس آف امریکا ته په یوه مرکه کې ویلي روایتي سوچ غلط دی. دا ترهګره ډله انټرنیټ، سوشل میډیا او په انټرنیټ میگزین یا رسالې په ښه طریقې سره په کار راولي او د دې د لارې خلک د ځان سره ملګري کوي. میری بیت لانګ وایي داعش یوه نظریاتي ډله ده، ځمکه خودوی د اسلامي خلافت جوړولو لپاره علاقه قبضه کوي. دا زیاتوي که په نړیوال کچ د دوی مفکوره په خپل ځای موجود وي، نو یوازې د دوی نه د ځمکو نیولو سره دوی ته ماتې نشي ورکول کېدی. دا زیاتوي چې داعش زموږ دماغ کنده کړی دی. د امریکې د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی تر مخه 110 امریکایانو د داعش سره د ملاوېدلو هڅه کې نیول شوي دي. د دوی عمرونه د 1500 او 1500 کلونو تر منځ وو. دوی په انټرنیټ داعش د ځان سره برتی کړی وو. میری بیت لانګ وای داعش په انټرنیټ موجود ده، دوی په ټویټر موجود دي. دوی داسې ماشومان تیاروي څوک چې د دوی د اسلامي نظام او تشدد نه یوازې خبر دي. دا ماشومان چې لوی شي نو بیا به دوی سره خبرې کول هم ګران شي. میرمن میری وای د داعش مفکورې ته د شکست ورکولو لپاره به امریکا ته د یوې کوټلې تګلارې ضرورت وي. په داسې حال چې شام او عراق کې د داعش په خلاف جګړه روانه ده، دلته په واشنگټن کې په دې خبرې کیږي چې په ځمکه دا کامیابی به په نړۍ کې ترهګري راکمه کړي او که نه.
ګران اوریدونکو، دغه تفصیلي رپورټ تاسو واورېده چې ارباب محمد علي وړاندې کو او په دنیا کې د داعش په اقله وو. اوس په امریکا کې یو ترهګری پیښه چې شوې ده، په کم کې یو تن نیول شوی دی چې تعلق چې د افغانستان سره خودل کیږي او چا په حق لچ ویل کیږي هغه په پاکستان کې واده کړی دی. احمد خان رحامي نومیږي. احمد خان رحامي په حق له باندې اوس یو رپورټ درته وړاندې کوو. دې رپورټ کې به وپېژنې چاسو احمد خان رحیمی دراصل دے سوک او پدی په سم د ټکه بدر ته وایو چې امریکایي مطبوعات دی پیغه ته په نظر ګوري په لوی کچه باندې د دی پیغه د امریکای په ژوند کې ساس سر کې دن کې دی پدی بیا سیړنه کو خصوصا د مسلمانانو په ژوند کې. خو ته ټول د مخ وګ نیسو زمنګ همکار بختور شاه سپتا
د نیویارک او نیو جرسی په بمی چاودنو کې تورن احمد خان رحیمی کال 1995 کې امریکا ته راغلی وو. د د پلار چې د افغانستان سره تعلق لري په هغه وخت کې په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې وه. د امریکې مطبوعات وایي ښاغلی رحمی د ترهګرو د سارنې په نوملړ یا فهرست کې شامل نه و، ځکه د هغه د امریکې نه په تلو راتلو به د هغه پوره سارنه نه کېدله. احمد خان رحمی څو وارې پاکستان او افغانستان ته تک کړی و، ولې امریکایي امنیتي ادارو پې شک نه و کړی. چارواکی د احمد خان رحمی پاکستان او افغانستان ته د تک په اړه تحقیقات کوي چې وګوري دی خو د پاکستان او افغانستان په پوله قبایلي علاقو ته نه ورغلی او آیا هلته خو د کوم ترهګر تنظیم سره اړیکې نه وي او یا هلته خو تندروه شوی نه و. چارواکی وایي د هغه پلار مشر رحمی هم په کال 2011 کې په پاکستان کې و او د هغه مشر ورور اوس هم په پاکستان کې دی. د نیوجرسی ریاست د کانګرس غړی البیو سیریس مطبوعاتو ته ویلي ښاغلی رحمی کال 2014 کې د دوی دفتر ته په یو ایمیل کې خواست کړی و چې د هغه ښځه چې پاکستانی ده ورته د امریکې ویزه ورکړی شي، ولې هغه نږدې د 8 میاشتو حامله وه، نو ځکه د هغې په راتګ کې مشکلات و او د هغې د پاکستان په پاسپورټ هم وخت پوره شوی و. د رحمی کورنۍ د نیوجرسی ریاست په الیزبت ښار کې د فرسټ امریکن فرایډ چکن په نامه رېستورانت چلوي. پولیس تحقیقات کوي چې د دغه بمی چاودنو په شا د رحمی مقصدونه سو. هر څه که دغه مقصدونه لا معلوم خو نه دي، ولی چارواکي وایي د هغه ورور محمد خان رحمی کال 2013 کې په خپل فیسبوک جهادي پیغامونه خپاره کړي وو. رحمی په نیویارک ښار او نیوجرسی کې د پرشر کوکر بمی چاودنې کړې وې چې پکې یو کم 10 کسان جوبل شوي وو. پولیسو د ګول په سهار هغه د نیوجرسی په لندن ښار کې د یو کلب مخې ته اوده نیولی وو، ولې د خوب نه د راپاسېدو سره سم هغه په پولیسو ډزې کړې وې چې په ځوابي ډزو کې هغه په خپا او لاس لګېدلې. په هغه د اقدام قتل 15 دفعې لګول شوي دي.
او ګران اوردونکو اوس دې پیښې ته د امریکې مطبوعاتو پس نظر کتلی دي. امریکا کې مطبوعات د هر هغه پیښې چې د امریکې په ژوند باندې اثرات وي ژوره څېړنه کوي، او دې پیښې ته په یو داسې وخت کې شوې ده چې په امریکا کې صدارتي انتخابونه کېدونکي دي، او صدارتي انتخابونه کې ولاړ یو کاندید هغه ډونلډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند کاندید دی په سخت دریځای باندې په ریډیکل یعنی تندروی باندې نیوکې د پخوا راسې موجود دی. وایي چې د رسل یو خبره په واضح ټکو کول پکار دی، هغه دا چې دلته کې تندرو اسلام د دې مخنیول پکار دی، باوجود د دې چې ځینې امریکایان به شمول صدر باراک اوباما د خبرې مخالفت کوي او وایي چې کوم ریډیکل اسلام یا تندرو اسلام نشته دی، تندرو خلق ویل پکار دی. محترم مختار خلیل صاحب زمون همکار دی، دا په سټوډیو کې موجود دی. مختار خلیل صاحب خیر علی
ډیر مننه رحمان بنیر صاحب.
مختار خلیل صاحب، د امریکای مهم مطبوعاتو نن په دې پی خبرندې بلها ویناګانې کړې دي، تجزیې پې کړې دي، څېړنې پې کړې دي، تاسو پکې د دوو مهمو اخبارونو نه زموږ لپاره هم معلومات راغونډ کړي دي که اوریدونکو سره شریک کړي.
بنیری صاحب، موږ خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره د شیکاګو ټرایبیون او د واشنگټن ټایم چې د امریکای دوه مشهور اخبارونه دي، په دې کې چې نن څه د واقعي باره کې لیکلی شوي دي، دا موږ خپلو اوریدونکو لپاره ترجمه کړې دي، واغې ته اورومه. د اتوار پښپا د امریکای د نیویارک ښار په ډیره آباد سیمه مینهټن کې او نیویارک سره خوا کې نیوجرسي ریاست کې د بمونو خلاصې دوه واقع شوې دي، خو په دې کې جاني او مالی نقصان ډیر کم شوی دی. نن د امریکای ټول اخبارونه مینهټن او نیوجرسي کې د بمونو خلاصې دوه واقع او د دې واقعې د قوي شکمن تن د احمد خان رحمی پولیس مقابله کې د زخمي کېدو وروسته د نیو خبرونو نه ډک دی. د دې واقعي په حق له د امریکای د مشهور اخبار شیکاګو ټریبیون سرخی ده، نیویارک کې د بمونو خلاصې دوه واقعي یو ځل بیا د امریکای د خلکو اندېښنې او توسوخت زیات کړي دي. شیکاګو ټریبیون د دې واقعي د تفصیل بیانولو په موقع لیکلي دي چې په دې واقعي کې د سلی رښتو نه زیات کسان هغه وخت جوړول شول کله چې یو پرشر کوکر نه جوړ بم د نیویارک په چیلسی علاقه کې د کچري د یو ډرم لاندې خلاص شو. پولیس په لږه فاصله کې اخوده شوی یو بل بم ډیر په چابک دسته سره معلومه او ناکاره کو. اخبار لیکي چې دینه یو ورځ وړاندې د خالی په ورځ د نیوجرسي په سی سایټ پارک کې یو پایپ بم خلاص کړی شوی وو، خو په دغه واقع کې څوک هم جوړول شوی نه دی. اخبار لیکي چې د بمونو خلاصېدو په دې واقعو کې جاني او مالی نقصان خو نه دی شوی، خو د ذکر وړ نقصان البته دې واقعو دا کړی دی چې په خلکو کې مستقله ویره ډیره زیاته خوره کړې ده. د خلکو اوس دا یقین پیدا کیږي چې ترهګر ګیر چاپیره خواره دي، او ښکاري داسې چې ګیر چاپیره ونو بوټو کې د عوامي قتلان ماهران قاتلان پټ ناست دي. بنیری صاحب، اخبار لیکي چې بم خلاصونکي په امریکایانو کې د خوف خورولو او د دې واقعو د تورونو په مسلمانانو او په پناګزینو د ورتپلو په خپل ناوړه کوشش کې تر سهاده پورې کامیاب شوي دي. نیویارک او نیوجرسي کې د بمونو خلاصې دوه د واقعې په حق لا د امریکای د یو بل مشهور اخبار واشنگټن ټایم سرخی ده چې د دې واقعو شکمن تن احمد خان رحمی خو ډیر چټک نیولې شوی دی، خو واکدارانو سره د ترهګرۍ د سببونو زړه پورې جواب نشته چې ترهګري ولې کیږي. واشنگټن ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د دې واقعې شکمن افغان امریکانه احمد خان رحمی آیا خپل پخوانی ملک افغانستان ته د تلو نه پس ترهګرو دغل تورانکارۍ ته جوت کو، یا آیا د پخپل مقصد د بمونو جوړولو چل د آل قاعده د یوې مجلې نه زده کو او بیا د دولت اسلامیه آنلاین پروپیګنډې پی اثر وکړو. د امریکای د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف بی آی وینا ده چې د احمد خان رحمی سترهګر ګوند سره د اړیکو لرلو هیڅ ثبوت دوی سره لا نشته دی. واشنگټن ټایمز لیکي چې د استغاثي وفاقي چارواکو د نهي تر شپې پورې د احمد خان رحمی خلاف د بمونو خلاصولو متعلق ستورونه نه دی لګولي. البته په ده د قانون نافذ کوونکي د یو افسر د وجلو د تکل کولو او د وسلې ځان سره د ساتلو الزامونه لګولی شوي دي. واشنگتن ټایمز دی واقع نه وړاندې تیره هفته مینیسوټا ریاست کې د سومالیې د خټې د یو 22 کلن امریکني د لاسه د 9 کسانو په چړو د وهلو د واقعې ذکر هم کړی دی. څوک چې رستو د پولیس د لاسه وجلې شو. اخبار د ملکی سلامتیا په بابله د ایوان د کمیټې د چیرمین د مایکل ټی میک کاول د خلیلې کلی دی مونږ چې په نیویارک، نیوجرسی او مینیسوټا کې سولیدل دا د ترهګرۍ نوې چپې دي. د نور وای زمونږ دشمنان زمونږ نه لري ناشتي خل قران کارای ته جوړ کړي بیا مونږ لره لګي او په یوازې ځان د جهاد جاری ساتلو خپل حکمت عملی وړاندې خوځي. واشنگتن ټایمز په خپل رپورت کې د نیویارک او د نیوجرسی د واقعو د شکمن احمد خان رحمی باره کې لیکلی دی چې د په کال 1990 کې کله چې د ډېر ماشومو مور پلار سره افغانستان نه پکړه امریکې ته راغلی دی او په کال 2012 کې خپل پلرین وطن افغانستان ته تللی و چېرته چې په ده کې نفسیاتي بدلون راغلی و. د احمد خان رحمی د وړوکوالي یو دوست وایي کله چې احمد خان رحمی د 24 کالو په عمر کې د افغانستان د سفر نه واپس امریکې ته راغلو نو د انګریزی جامه اغوستل پرېښودې وه، اسلامي لباس اغوستلی شروع کړي و، ګیره لویه کړې وه او د خپل هوټل شاته ځای کې به یې 15 واړه وخته مونځ کولو. د امریکې آنلاین ډیلی بیسټ ورځپاڼه د نامعلومه امریکانو چارواکو په حواله لیکلی دي چې احمد خان رحمی افغانستان نه په واپسۍ 300 ځله پاکستان ته تللی دی. خدا نه ده معلومه چې د افغانستان سره په پوله د پاکستان قبایلي سیمو ته هم تللی و او که نه چېرته چې پاکستانی طالبان او حقانیان پراته دي.
ډېره مهرباني مختار خلیل صاحب.
ډېره مننه.
گران اردن کو ہم دا وخرا سره د امریکای د نیوجرسی ریاست نه د آشنا ټلویزیون همکار او سلنکار هغله سید سلیمان آشنا صاحب مل مکیږي. ستړي مشه آشنا صاحب.
مهرباني بونې رسېب. سلامونه.
وعلیکم السلام آشنا صاحب. تاسو وردل چې مختار خلیل صاحب مونږ ته د امریکای د اخبارونو دغه خلاصو وړاندې کولو بیا بیا پکې د اخبارونو لیکل دي چې افغان امریکای تن احمد خان رحمی دغه حملو کې ککړ نیول شوی دی. تاسو د دغه زید ټولنې د خلکو سره ولیدل دغه خبرګونو تاثیرات مو څه محسوس کړل محترم آشنا صاحب؟
مهرباني. یو شمیر خلک خصوصا افغان امریکایان چې دلته اوسیږي دی گاوند کې دی ځکه چې زه اوس ولاړم ما دا ماغه ځکه کې میم چې دا الکه ویشتو وینیو په اصطلاح نو الیزابت ناحیه دا ورته وی او اکثره خلک دا وی چې یاره مونږ دا لکه یو اروا په شان کسو 2014 نه روسه کې دا مونږ هیڅ نه کتو ډیر دی خواخوا او بس کله به خبرې دو چې مرګری ور سره دی او سټایل ټول دا سی و لکه یو هغه ټیپیکلی مسلمان چې ښکاری چې ګیره پرې دا او وګد کالی اغوند او دا سی ټیپ کې وګرځې دو خو ډیر کم بخکار کېدو نو هغه ور سره نور زنو فامیلونو دوه فامیلونو سره چې لاس نه می لکه رحیمی تخلص کین نه رحمی چې لکه تفاوت شته چې د افغانستان کې د رحمی تخلص نشته اکثره کې ټول سره سوالم دی چې دا څنګه لاس نیم دی کارول دی نو هغه وای چې موږ نه غواړو په دې میډیا سره ډیر خبرې وکړو چې لکه موږ سره تعلق دوی سره ورو یا څنګه خلک دی دا نه غواړي خو دا دي چې خلک سخت ایری دلی دي سخت ډارې اخسته ده ځکه چې دی نیبر هوټ کې دومره خلک مسلمانان کورنۍ دي دوی ټول وای چې دا به سار څوک موږ لکه د یو ترګر پر رقم ګوري یا څنګه کنه نو دا ایره دوی کې شته اما چون د امریکا حکومت دا وی چې جرم یو فردي عمل دی نو دوی ته ټولو لپاره هم دا پولیس هم دا وی چې تاسو هیڅ څوک چې څوک جرم نه لري هغه دا په تاسو په عقیده او دین په ذریعہ به تاسو ته صدمه نه رسیږي خاطر خپل جم ساتي امنیت خوندي دي خو دا لارې چې زه ګورم ټولي بند دي یو دوه فامیلو سره چې هغه په اصطلاح غیر مسلمان امریکایان دي اصیل امریکایان ما ور سره په دې واقعې خبرې وکړلې ما ویل چې تاسو لار بند ده ماشوم سره دي چرته زه وې څو کوم یو نفر بد کار کړی دی موږ شل زره کور
سمه ده محترم سید سلیمان آشنا صاحب تاسو په بل خبرونه کې نیخ پنیغه راځي اوس موږ اجازه درته درکو شکریہ درته وایم
مهربان
گران اردن کو هم د نیویارک زمنګ خبريال هغله پیر زبر شاه سے موږ سره ملګری کیږي پیر زبر شاه سے په پروگرام کرته بخیر علی وایم پیر زبر شاه سے زمنګ غوره
بالکل آواز راضی
بالکل آواز راضی ډیره مهرباني ګران اردن کو یو اعلان کوم درته مخکې نه یو دا چې په 16 کې د امریکای په یونایټیډ نیشن جنرال اسمبلی یا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا صدر براک اوباما وینا کوون کړي کاغه په دې منځ کې وینا شروع کړل نو موږ به د دې خبرونه په دغه برخه کې بیا سره اوباما خبرې تاسو ته وړاندې کوو زموږ سره به زموږ همکار ملګری کېږي افتخار حسین صاحب هغه له خبرې نه شروع کړي کله چې شروع شونه هغه برخه ته بزو پیر زبر شاه صاحب تاسو یو بل پروګرام ته هم روانه په منډه منډه کې ورته بوسونه کوم اول پولیسو دا څنګه چې زمونږ همکار اشنا سه مونږ ته ول احمد خان رحمینی ولې دی ته اوسه پوری دویمه پښتون ته وزر اعظم وغدا چې څه تحقیقات کړی دي څه معلومات ترلاسه کړی دي او په د باندې تورونه سره لګول شوی دي
نو اوسه پوری خو معلومات چې مونږ ته ملایږي مختلف مطبوعات او پترو او کې دا معلومات اوسه پوری اصلي چې کوم مهم دي هغه دا دي چې آیا د داکار یو واځ کړی دی یا د سره نور ملګری دلته او کده بهر نه د چا په اشاره دی لګیاو نو هغه کې خو خالي اوس پور منتدا پته لګی چې د کس صدر پنځه د افغانستان ته او پاکستان ته تللی دی او ټول نو مهم اخیری څه چې د تر د 2014 کې او تقریبا د یو کال تیر کړی دی او عادتہ خلک وای چې هغه کراچی او پکوټا کې نو دا به اوس دا دی به اوس دا تفتیش کوي او دا پرتنه به کوي چې دا یو کال د سر ته تیر کو د چا سره ملاو شو آیا په دې کال کې دنه دې ترهرګرې طرف ته مایل شو او د چا سره کانټاکټ جوړ کړ او چا راولېګلو او چا ټرین کو نو دا ټول فلال خدا دې چا کس زخمی دي نیولې شوی دی اکه به ټیم لګی چې ډیر وګيږي او د نبیا پر اوس پورې د باندې چې کوم اغل لګی درې دي تورونه دي او تورونه علاوه چې د باندې کوم د فعل لګی درې دي د چارج کړي دي اکه د بمونو سره سره د سره په پولیس باندې حمله بمونه خودل او دینه نو دا مې نه غدي او چې څنګه د نور تحقیقي نو هغه په دې باندې نور د فیم لګی دلته قانوني او دغه نو موږ بیا به موږ د دې انتظار دی چې د سرته کنیکشن راوځي
یو وار بیا کا محترم زبر شاه صاحب تاسو زمونږ اردوونکو ته ځنی اردوونکو کې دي شي د په حق لړم به نیوي اوردلی په مختصر ټکو کې تکرار کوي چې د احمد خان رحیمی د حمله څنګه او چرته کړی وي
د حمله اصل کې شروع شو خالی په ورځ په نیوجرسي کې د احمد خان چې سرته اوسي اغه نه د سلک پاتلې باندې نو الت درې بمونو پکې یو دلس او یو 14 اوسو د نور د دې نا کاراکټر اګ نه پس بیا دلته په نیویارک کې مکه ورځ سو ګنټه پس یو 14 اوسو او اګ نه پس یو بل 14 کې د پرشل کوکر بم او هغه دې نا کارکو نو اګ دا دوه مکه په سبا باندې بیا په نیوجرسي کې بیا 15 بمونو دې منډ کړل او په هغه کې یو نا کارکول او هغه داس و نو دا اوس پورې لکه دا درې ځینو کې په د باندې دا اخشک کیږي ادا تور په لګیدل چې دا درې وړ دا کړی دي بیا چې د کله اغنه پس بیا دوی یو موبایل الرټ کو اول ځل دی په دا شکار کړی چې موبایل الرټ یې جاری کو ټول په نیوجرسي کې او په نیویارک کې نو اغنه خلکو ته پته ولګی دا نو یو کس دی ولی دوی چې دی ودو دی بار مخه تا نو هغه کله پولیس ورغه د خپل تمانچه راوباسله او د زونه په شروع کړل نو دی نو هغه پس د زخمی شو او بیا مو هغه زخمی حالت کې دی ونیو او اوس په هسپتال کې دی او د دې پر کسټډي کې دی
سمدا ګران اردوونکو د محترم پیر زبر شاه سی ویل چې د بار مخ ته ونیو نو بار په امریکا کې هغه ته وی چرته چې د شپې خلک کینی شراب سکي زینو زینو کې الته ګډاګانې هم وی یا ورته موسیقي ورته لپاره خلک هم راځي او اکثره مازیګرونه یا ماخامونه په دغه بار کې د شراب سکو لپاره خلک راوځي کیږي لکه څنګه چې پاکستان کې په خبر کې په کابل کې ماقام د کابل په دکان کې خلک یوځای کیږي داسې امریکا کې بار وی پیر زبر شاه صاحب ډیره مهرباني چې پروګرام کې سره ملګری شوي
ډیره مننه
او ګران اردوونکو اوس په دې پروګرام کې منګر صدر براک اوباما تقریر لا شروع شوه نه دی 16 کې شروع کېدون کې رئیس څنګه شروع شنو موږ سره ملګری دی په پروګرام کې افتخار حسین سلیم شي درته وایم
مننه رحمان مونونی صاحب او بس تیار ناشته د قدې چې پاسې ده
او تاسو به موږ ته د صدر براک اوباما تقریر ذکر کوي خو خپل اردوونکو ته وایم چې موږ سره په سټوډیو کې زمونږه سلنکار او د ډیوري ډیو مشر هغله نفیس ټکر صاحب هم ملګری شوی دی. نفیس ټکر صاحب پروگرام کرتے بخیر علی بهم
ستړي مشه په خیر راغله. خدا سي ښکاری چې دا پروگرام به اوس د صدر اوباما
په تقریبا دی وی مونږ باقي ته صدر اوباما تقریبا اورو په منځ کې افتخار حسین تاسو په غیبان تسلنه هم کوي او دونکو سره اوسه
catastrophe and return the global economy to growth. We've taken away terrorist safe havens.
صدر براک اوباما خپل وینا شروع کړې ده د ملګرو ملتونو چې کومه عمومي غونډه ده پاغې کې ده. د صدر براک اوباما اخیرنې وینا ده په خپل ایم ویل چې ښکاریږي دا زما اخیرنې وینا ده د غونډې ته.
And we welcome a democratically elected leader of Myanmar to this assembly. Our assistance is helping people feed themselves, care for the sick, power communities across Africa, and promote models of development rather than dependence.
صدر براک اوباما د میانمار تاسو وې ما چې د هغې مشرته په ملګرو ملتونو په دغه اسمبلی کې هرکلی وکړ. بیا د امریکا په نړیواله کچه باندې کم امداد چې کوي په مختلفو مدونو کې د هغې ذکر یې وکړ چې هغه ډیر ګټور دی او په افریقا کې په خاصه توګه دا چې دی نه چې د هغوی انحصار زیاتوي بلکې هلته کې موقع پیدا
کوي. And yet, around the globe, we are seeing the same forces of global integration that have made us interdependent also expose deep fault lines in the existing international order. We see it in the headlines every day.
صدر براک اوباما وایي چې هغه نړیوال نظام اډانه کم چې منګه ټول هیوادونه را یو ځای کړي وو ملګري کړي وو نو هم دغه نظام بیا د دې هیوادونو ترمنځ د همکاري او په دې نړیوال نظام کې ځینې کمزوري هم په ګوته کړي ښکاره کړي دي.
We see too many governments muzzling journalists and quashing dissent and censoring the flow of information. Terrorist networks use social media to prey upon the minds of our youth, endangering open societies and spurring anger against innocent immigrants and Muslims. Powerful nations contest the constraints placed on them by international law.
په نړیواله کچه چې کوم دا وخت په مطبوعاتو باندې بندیزونه یا قدغنونه دي یا کوم مشکلات دي په مختلفو هیوادونو کې په عمومي لفظونو کې د دوی د خبرو زه تاسو ته نچوړ بیانوم چې هغه وایي دا وخت په دې باندې نور طاقتور هیوادونه تکړه هیوادونه چې دي هغه غوښتي.
Despite enormous progress, as people lose trust in institutions, governing becomes more difficult, and tensions between nations become more quick to surface. And so I believe that at this moment, we all face a choice. We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration, or we can retreat into a world sharply divided.
دی وی چې د ترقه باوجود هم دا وخت په نړۍ کې ځنې مسلې لکه هغه په ادارو باندې د خپل خلکو اعتماد ختمېدل او بیا دغه وجنه د حکومت کولو لارې ګرانې شوې دي. خو دی وی چې اوس دوه لارې دي. اولنۍ لار دا ده موږ سره چې مخ په وړاندې لاړ شو، ترقی وکړو، یا دا چې په شا لاړ شو.
The principles of open markets and accountable governance, of democracy and human rights and international law that we have forged remain the firmest foundation for human progress in this century. I make this argument not based on theory or ideology, but on facts. Facts that all too often we forget in the immediacy of current events. Here's the most important fact. The integration of our global economy has made life better for billions of men, women, and children. Over the last 25 years, the number of people living in extreme poverty has been cut from nearly 40% of humanity to under 10%.
صدر باراک اوباما وایي چې نړیوال قانون د بشري حقوقو حفاظت د دې پاسداری کول د غرنګي د ټول د نړۍ هوادونو ترمنځ همکاري چې د ترقی لپاره یو ضمانت یو زده وینا یا د دلیل ز پس ایدیالوجی په سوچ فکر یا په نظریه نه کوم بلکې په حقیقت باندې دا بنیاد لري او مونږه اکثره د دین ټول خبري او مثال اداري چې سمره په ورستیو کلونو کې د خلکو ژوند ښه شوی دی د 30% نه په نړیواله کچه باندې چې کم غربت یا دا وخت د خلکو چې کم ژوند دی هغه 10% راکم شوی دی په غربت کې کموالی راغلی دی او د دې یو وجه دا هم دا چې انټیګریشن په نړیواله کچه باندې چې کله مونږ یو ځای یو د مسلو ته ځواب یو ځای وایو او خپل همکاري
کوو The fact remains that the number of democracies around the world has nearly doubled in the last 25 years.
جمهوریت د ترقی یو ضمانت ته غنی او هغه چې کوم وړاندې خبره کوله چې بشري حقوقونه نړیوال قانون او جمهوریت د ترقی لار ده دی وی چې په 13 سو کلونو کې د هغه هوادونو شمیره زیاته شوې ده چرته چې جمهوریت دی او دا خبره خای چې دا د انساني ترقې لپاره بنیاد جوړی قدرمنو اوریدونکو موږ سره اوسېږي دا د امریکا صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا ده په نیویارک کې موږ تاسو ته نیخ په نیغه چې دوی وینا کوي ترجمه او مفهوم تاسو ته مطلب یې په خپل ساده پښتو کې وړاندې کوو د دوی وینا روانه ده تاسو ته یو واری بیا ورته وکشي
that the battlefields of Europe have been replaced by peaceful union, that China and India remain on a path of remarkable growth. I say all this not to whitewash the challenges we face or to suggest complacency. Rather, I believe that we need to acknowledge these achievements in order to summon the confidence to carry this progress forward.
صدر باراک اوباما د دین وړاندې چې کومه خبره کوله نو هغه جمهوریت او بشري حقوقونه نړیوال قانون او د نړۍ د ټولو هیوادونو ترمنځ همکاري د اقتصاد یو ځای کېدل په ګډه باندې انساني ترقی د دې ممکن کېدل په دغه موضوع باندې خبرې کوي ورسته مثال ورکړي چې چین او هند وګوره اداره ترقی په لار باندې روان دي د دې داوی چې د ځکه خبرې کوم نو صرف دا سند چې ګنې دنیا کې هر څه سم دي چیلنجونه هم شته دي مشکلات هم شته دي خو صرف دغه تسلیمول په کار دي چې بنیاد د ترقی څه دي
underfunded, under-resourced in order to handle transnational challenges. And as these real problems have been neglected, alternative visions of the world have pressed forward, both in the wealthiest countries and in the poorest. Religious fundamentalism, the politics of ethnicity or tribe or sect, aggressive nationalism, a crude populism, sometimes from the far left, but more often from the far right, which seeks to restore what they believe was a better, simpler age, free of outside contamination. We cannot dismiss these visions. They are powerful. They reflect dissatisfaction among too many of our citizens. I do not believe those visions can deliver security or prosperity over the long term. But I do believe that these visions fail to recognize at a very basic level our common humanity.
صدر باراک اوباما مذهبي تندروی ته اکستریمیزم ته بیا په قبایلي کچه باندې چې د مختلفو خلکو ترمنځ کمی مسلې دي دا قام پرستی د دې سره سره بیا د اړخیزه سوچ او لیبرال قوتونو ترمنځ مشکل دی وی چې دا مسلې اوس هم شته دی خو دې سوچ او فکر چې دی د نړۍ چې کومې نوې مسلې دی هغه ته جواب ویلو کې ناکامه شوې دي
cannot be a simple rejection of global integration. Instead, we must work together to make sure the benefits of such integration are broadly shared and that the disruptions, economic, political, and cultural, that are caused by integration are squarely addressed. Now, this is not the place for a detailed policy blueprint, but let me offer in broad strokes those areas where I believe we must do better together.
د ګلوبل انټیګریشن یا پنړیواله کچه باندې د ټولو هوادونو ترمنځ همکاري او په خاصه توګه اقتصادي او سیاسي همکاري دا وی چې دا خشره او هغه وخت دا خوي چې کله د دې فائدې ټولو خلکو ته رسیږي بیا اقتصادي او سیاسي مدونو کې ډېر مشکلات را پیدا کیږي دی وی چې زکه می پالیسی د دې لپاره دلته نشم وړاندې کولې خو د هغه غړ غړ ټکی خبره وړاندې کولې شمه چې دا ولی یو ګټور نظام دی
And advanced economies like my own unions have been undermined, and many manufacturing jobs have disappeared. Often, those who benefit most from globalization have used their political power to further undermine the position of workers. In developing countries, labor organizations have often been suppressed, and the growth of the middle class has been held back by corruption and underinvestment. Mercantilist policies pursued by governments with export-driven models threaten to undermine the consensus that underpins global trade. And meanwhile, global capital is too often unaccountable. Nearly $8 trillion stashed away in tax havens, and a shadow banking system that grows beyond the reach
دی وی چې دا وخت ګلوبلایزیشن یا په نړۍ کې د ټولو هیوادونو ترمنځ خ همکاري زیاته همکاري چې دا انټیګریشن لفظ ته د استعمال کو په انګریزي کې دا سنه مشکلاتو سره هم مخ تا او هغه مشکلات بیان کړل چې په هغه کې یو خدا د کارکونکو د مزدورانو د هغې د حقوقو خیال ساتل په خاصه توګه مخ په وړاندې هیوادونو کې چا ترقی نه کړي
how the most privileged among us live and the contrast between their own lives and others. Expectations rise then faster than governments can deliver, and a pervasive sense of injustice undermines people's faith in the system. So how do we fix this imbalance? We cannot unwind integration any more than we can stuff technology back into a box. Nor can we look to failed models of the past. If we start resorting to trade wars, market-distorting subsidies, beggar-thy-neighbor policies, an over-reliance on natural resources instead of innovation, these approaches will make us poor collectively, and they are more likely to lead to conflict. And the stark contrast between, say, the success of the Republic of Korea and the wasteland of North Korea shows that central planned control of the economy is a dead end.
صدر باراک اوباما وای چې آیا ته دغه مسلو ته جواب ویلو کې کم سیزونه ته مونږه کتلی شو په کار وستلی شو داسې خونه شي کېږي چې ټکنالوژي دومره ترقی کړي دا مونږه د لاسه ورکو بیا ګنې په شاد لاړ شو او دی وی چې مقابله به مونږ نه کوو او خاصه توګه په ټریډ یا په تجارت کې په نړیواله کچه سوداګرۍ کې د وی چې یو موازنه ډیره دغه مسله چې د دې ته جواب وي هغه د شمالي کوریا او د سویلي کوریا ډیره ترقی کړی ده شمالي کوریا ځکه نه ده کړی چې د هغوی د ترقی ماډل یا نمونه شه ده نو هغه د نړیوال نظام برخه نه ده
It means investing in our people, their skills, their education, their capacity to take an idea and turn it into a business. It means strengthening the safety net that protects our people from hardship and allows them to take more risks, to look for a new job or start a new venture. These are the policies that I've pursued here in the United States and with clear results.
American businesses have created now 15 million new jobs. After the recession, the top 1% of Americans were capturing more of income growth, but today that's down to about half. Last year, poverty in this country fell at the fastest rate in nearly 50 years. And with further investment in infrastructure,
Barack Obama and childhood education, دغه مسلو ته جواب ویلو کی یو کار دا هم دی چې په خلکو کې سرمایه ولګول شي، یعنی خلکو ته هنر ورکړی شي، هغوی بیا ښې نوکری ترلاسه کوي، د نوکرو سره عام ژوند اقتصاد هم ښه کیږي. دی دا وایي چې زه د صدر په حیث په امریکا کې هم دغه د ترقۍ ګامونه اخلمه، او 15 میلیونه نوکری مو پیدا کړي دي په امریکا کې. په 1300 کلونو کې غربت بیخي نیم په نیمه کم شوی دی، دا هم د دغې ګامونو د وجه نه کم چې دی اوس نړۍ ته وایي چې په مختلفو هیوادونو کې دغه نمونه، دغه ماډل، دغه اقتصادي ګامونه هم ګټې ورکولی شي.
Because markets create more jobs when they're fueled by hard work and not the capacity to extort and bribe.
د صدر باراک اوباما دا وخت ملګرو ملتونو ته وینا نیخ پنیغه منګه تاسو ته وړاندې کوو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. منګه د دغه وینا مهم ټکی، مطلب په ساده پښتو کې تاسو ته وړاندې کوو. د دوی د خبرو اترو موضوع تر اوسه پورې چې کومه ده، هغه به زه تاسو ته دویم په نړیواله کچه چې کوم اقتصادي نظام دی، هغه د ټولو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نظام دی ورته وایي، د انټیګریشن، هغه نظام دی چې خلکو له ګټه ورکول شي. د تر اوسه پورې ګټه ورکړې هم ده، او بیا هغه مثالونه هم ورکړه چې د اوسه پورې څومره کامیابی موندلې ده. او دی دا وایي چې کله وسیلې د حکومت په لاس کې وي، نو زه به تاسو ته ووایم د شمالي کوریا مثال ورکړه. دغه یو ناکامه ماډل دی، نمونه ده، ډیډ اینډ، یعنی دا اوس چرته هم نشي تللی، یو خو هم نشي تللی، دا ختم وګرځېدلی شو. مثال یې ورکړه د سویلي کوریا، چا چې ترقي کړې ده هغوی په یو آزاد معیشت کې یقین ساتي. په خپل امریکا کې د چې کوم ګامونه اخیستي دي د اقتصاد ښه کولو لپاره، دی وایي چې یو غټه برخه دا ده چې خلکو ته هنر ورکړی شي، هغوی انساني وسیلو کې زیاته سرمایه ولګولی شي، اقتصاد په دې ښه کیږي.
The Paris Agreement gives us a framework to act, but only if we scale up our ambition, and there must be a sense of urgency about bringing the agreement into force and helping poorer countries leapfrog destructive forms of energy. So for the wealthiest countries, a green climate fund should only be the beginning. We need to invest in research and provide market incentives to develop new technologies and then make these technologies accessible and affordable for poorer countries. And only then can we continue lifting all people up from poverty without condemning our children to a planet beyond their capacity to repair. So, we need new models for the global marketplace, models that are inclusive and sustainable. And in the same way, we need models of governance that are inclusive and accountable to ordinary people.
دی دا خبره کوي چې د گرین کلایمیټ فند، یعنی په نړیواله کچه چې د تودوخې کومه مسله ده، هغې ته ځواب ویلو لپاره د سنه شروع کېدای شي، هغه همدغه ده د غریبو هیوادونو سره داسې کومک وشي چې د هغوی د انرژۍ د توانایي پیدا کولو لارې چې دي هغه د ماحول د ضرورتو سره سم شي. دی وایي چې دې مسلو ته ځواب څنګه ویل کېدای شي، نو نوی ماډل پکار دی، هغه ماډل د ترقۍ نمونه، هغه مثال چې هغه دوامدار وي.
I know that some countries which now recognize the power of free markets still reject the model of free societies. And perhaps those of us who have been promoting democracy feel somewhat discouraged since the end of the Cold War, because we've learned that liberal democracy will not just wash across the globe in a single wave. It turns out building accountable institutions is hard work. The work of generations. The gains are often fragile. Sometimes we take one step forward and then two steps back. In countries held together by borders drawn by colonial powers, with ethnic enclaves and tribal divisions, politics and elections can sometimes appear to be a zero-sum game. And so, given the difficulty in forging true democracy in the face of these pressures, it's no surprise that some argue the future favors the strong man, a top-down model, rather than strong democratic institutions. But I believe this thinking is wrong. I believe the road of true democracy remains the better path.
صدر باراک اوباما وی چې حقیقی جمهوریت ته ترقی لار را کړ د چا د خیال وی چې را یو طاقتور هیواد به پر راتلونکو وختونو کې زیات مهم وي. دا وی زه د دې سره موافقه نه یم. د صحیح قانون پاسداری چې دا او آزاد ټولنه چې دا د اقتصاد آزاد مارکیټ چې دی او صحیح هغه اقدار چې په بشري حقوقو باندې ولاړوي په جمهوریت د خلکو پر رائے باندې ولاړوي او په اقتصادي همکارۍ باندې ولاړوي او دا ټول چیلنجونه په دغه لار باندې حل کېدې شي او هم دغه پر راتلونکو وخت کې د انساني ترقې بنیاد دی.
That strong men are then left with two paths: permanent crackdown, which sparks strife at home, or scapegoating enemies abroad, which can lead to war. Now, I will admit, my belief that governments serve the individual and not the other way around is shaped by America's story. Our nation began with a promise of freedom that applied only to the few, but because of our democratic constitution, because of our Bill of Rights, because of our ideals, ordinary people were able to organize and march and protest, and ultimately those ideals won out. Open doors for women and minorities and workers in ways that
صدر باراک اوباما وی چې د انساني ترقې دغه قصه چې کومه ده د امریکایي اقدارونه پیل شوې ده. هغه اقدار چې د ازادۍ وعده هر یو انسان ته ورکول دي او بیا د عین خبره کوي په کم کې چې د تحفظ ورکړی شوی دی چرته چې د زنانو د ماینورټیز د لګکیو د اقلیتونو او د یو عام تن د حقونو تحفظ دی. دا د امریکا د یو عام تن د ژوند کیسه ده او دې د دې لپاره چې ډېر کوششونه او هڅې کړې دي په تاریخي توګه د دې لپاره تحریکونه چلیدلې دي او هم دغه چې د انساني اقدارو په اساس باندې د دنیا د ترقې ضمانت دا هم ورسره دا وایي چې د سترانګ مین هغه سوچ یا چیرې یو مضبوط تن خلک دا وایي پر راتلونکي کې به دې چې د زیات تکړه وي. نو دا سندا د سره ډیر مشکلات دي په خپل حیوانات د نن ورته چې دی د خلکو سوچ ختمولو لپاره بازي وخت دی د هغوی پر ضد ګامونه اخلي د دې سره ډیر کړکیچ او مشکلات را پیدا کیږي. دا هغه مضبوط تند کم چې د جمهوریت په اساس باندې په بنیاد باندې او په دغه ماډل په نمونه باندې نه دی او په بهر ملکونو کې هم چې کله دی خپل مفادات ته تحفظ ورکوي نو دا غیله لپاره به هم چې دی هغه طریقې استعمالی کم چې نړۍ ته به ډیره ګټه ورنوي.
So those of us who believe in democracy, we need to speak out forcefully, because both the facts and history, I believe, are on our side. That doesn't mean democracies are without flaws. It does mean that the cure for what ails our democracies is greater engagement by our citizens, not less. Yes, in America, there is too much money in politics, too much entrenched partisanship, too little participation by citizens, in part because of a patchwork of laws that makes it harder to vote. In Europe, a well-intentioned Brussels often became too isolated from the normal push and pull of national politics.
دی وی چې کچرې مونږه په جمهوریت کې یقین ساتو نو په کار چې خپل خبره بیا خو په زور باندې وکو او په طاقت سره وکو په دلیل سره وکو. دی وی چې جمهوریت کې داسې نه ده چې ګنې څه کمی نشته دی, په دې کې د خلکو شمولیت چې دی ډېر ضروری دی. او د امریکای مثال ورکو چې ډېر دلته کې د خلکو شمولیت هغه عمر نه دی چې څومره په کار دی, په سیاست کې پیسې هم ډېره ده, یعنی مشکلات پکې ډېر دي. خو بیا هم جمهوریت چې دی دا د نړۍ د انسان د ترقی لپاره په راتلونکي وخت کې بنیاد دی.
I recognize a traditional society may value unity and cohesion more than a diverse country like my own, which was founded upon what at the time was a radical idea, the idea of the liberty of individual human beings endowed with certain God-given rights. But that does not mean that ordinary people in Asia or Africa or the Middle East somehow prefer arbitrary rule that denies them a voice in the decisions that can shape their lives. I believe that spirit is universal. And if any of you doubt the universality of that desire, listen to the voices of young people everywhere.
صدر باراک اوباما وی چې پر روایتي ټولنو معاشرو کې چې دینو یووالی ټولې خو موجود دی, خو دې کې بیا شخصي ازادي یا نور هغه سيزونه کم چې دلته دی وي ما په خپل هوا کې امریکا کې د کم چې بنیاد هم په دغه شخصي ازادو باندې ولاړ دی. دغه نوی او دا سند چې ګینې په آسیا کې خلک جمهوریت نه خوخی, ازادي نه خوخی, خپل حقونه نه خوخی, تر ډیره حد پورې ز تاسو دا وایم چې دوی په کچین ته ډیره اشاره کوي دا وخت دی.
Irreconcilable with modernity. Instead, we need to embrace the tolerance that results from respect of all human beings. That's a truism that global integration has led to a collision of cultures. Trade, migration, the internet, all these things can challenge and unsettle our most cherished identities. We see liberal societies express opposition when women choose to cover themselves. We see protests responding to Western newspaper cartoons that caricature the Prophet Muhammad. In a world that left the age of empire behind, we see Russia attempting to recover lost glory.
کم نظام دی دا وخت هغه دی وی چې سم مشکلات را پیدا کړي, چیلنجونه را پیدا کړي دي. دا غي زنه مثالونه ورک هغه دا چې زمونږ روایتي هغه شناخت دی مشکل سره مخ کړي کم چې مونږ غواړو. مثال په توګه ک یو زنانه هغه اسکار پچوي یا پرده کوي او هغه په آزاد ټولنه کې ورته بیا په بل نظر کتل کیږي, سرنګه چې په آزاد ټولنه کې یو سوچ یو فکر یو شانتی وی, هغه بیا په بل ځای کې بل شانتی لیدل کیږي. یو بل مثال ورکړی چې د پیغمبر د خاکو جوړیدل او بیا په هغه باندې عکس العمل رامنځته کیدل په ګلوبل انټیګریشن په نړیواله کچا چې هیوادونه دا وخت راوځي کیږي د انټرنیټ تلارې د ټکنالوژي دلارې, نو د دې ډېرې ګټې هم شته, ځینې مشکلات هم شته. دغه ذکر یو واري بیا وکړه.
ګران اردوونکو, دا پروګرام هم دغه شندوانو افتخار حسین ما ترجمه وړاندې کوي. د صدر باراک اوباما ملګرو ملتونو ته اخري تقریر روان دی, خو زه د پروګرام کوربه رحمان مدره هم دې ځکه تاسو ته اجازه اخلم او مایک به هم د افتخار حسین سره وی چې د صدر باراک اوباما تقریر ته مخ وړاندې بوزي. زموږ اخوانه د خدای پامان
مننه.
Basis of race or tribe or ethnicity, then the fragile bonds of civilization will fray. The world is too small. We are too packed together for us to be able to resort to those old ways of thinking. We see this mindset in too many parts of the Middle East. There, so much of the collapse in order has been fueled because leaders sought legitimacy not because of policies or programs, but
صدر باراک اوباما خبرې کوي. اخیرنۍ خبرې دا غي مطلب درته وړاندې کوم. ځنې خبرې چې د مانه تیرې شولې, خو هغه دا وایي چې موږ دنیا ډیره وړه ده, موږ ډیر یو بل ته نږدې یو, موږ داسې نشو کولای چې اوس هم په هغه پخوانی روایتي ورستوپات سوچ کې ځان اوساتو منګل به مخکې تللوي. او دی وی چې د دې زیاتره مثال منګ په منځني ختیس کې وینو. الته کې چې کم کړکېچ روان دی، دغه په شابان دي زنه لتون همداري چې دغه معاشره کې هغه قوتونه دي کم چې ټولنه ورستوپات کول غواړي.
The mindset of sectarianism and extremism and bloodletting and retribution that has been taking place will not be quickly reversed. And if we are honest, we understand that no external power is going to be able to force different religious communities or ethnic communities to coexist for long. But I do believe we have to be honest about the nature of these conflicts. And our international community must continue to work with those who seek to build rather than to destroy. And there is a military component to